و بجې شپې احمد شي بریم سلامونه د ازدی رډو د دې سات په خبرونه کې ترشتا اسمان لاندې پروګرام لرو چې وړاندې اسمت ساروان مختوړي خو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په نه ویش ولایتونو کې د درنې واورې باران او سیلابونو اټکل کړی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي وو چې د سالنګونو په ګډون په نه ویشت ولایتونو کې د درنې واورې تیز باران او سیلابونو راوتلو اټکل شوی دی د اطلاعیې له مخې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 15 تر 50 ملي مترو او د واورې اندازه له 100 تر 40 سانتي مترو پورې وي ازادي راډیو داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې په اکثرو ولایتونو کې ورښتونه روان دي د سالنګ لویه لار چې تیره شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه نن یولسمې بجې بیرته د وړو مسافرونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه د طالبانو د ټولګټو وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس په یوه اعلامیه کې لیکلي هغو چټکو مسافرونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه دغه لار تیره شپه د درنې واورې دلید ساحې د محدودیت او سخت طوفان له کبله د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه په تهران کې نن د ستري محکمې دوه قاضیان په ډزو وشل شوي او بل تن ژوبل شوی دی د ایران د قضایه قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له ستري محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وشلی د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي په غزې ترانګه کې د اسرائیل په پوځي عملیاتو کې د وشل شویو کسانو شمیر شپږ څلوېښت زره اته سوه نهه نوي او د ټپیانو یو سل لس زره اووه سوه پنځه ویشتو ته ورسېد د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي د وزارت د اعلامیې له مخې په دغه شمیر کې د تیرو څلورویشت ساعتونو پر مهال درویشت وژل شوي فلسطینیان هم شامل دي په همدې حال کې ټاکل شوی د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند ټینګښت او د بندیانو د تبادلې موافقه سر له سبا عملي شي
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو او په دې برخه کې پر خندونو او ستونزو خبرې کوو د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ په یو غونډه کې له بهر مېشتو افغان پانګوالو وغوښتل چې خپلې پانګې هیواد ته راوړي د افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم په دې غونډه کې وویل چې کڅوک خپلې پانګې هیواد ته انتقال کړي په صنعتي ساحو کې به مځکې ورکړي او د مالیې د معافیت په ګډون به یو لړ امتیازونه ورکړي تر دې وړاندې د 2023 میلادي کال په نومبر کې مولا عبدالغنی برادر په ایران کې د میشتو افغان پانګوالو له لوري جوړ شوی کانفرنس ته ویلي وو چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانانو او په ځانګړي ډول ملي سوداګرو او پانګوالو د سر و مال امنیت خوندي نه وو خو د طالبانو له وخت رسیدو سره د سوداګرو لپاره ډاډمنه فضا رامنځته شوید ایران میشتو افغان سوداګر او پانګوالو ته د ملا برادر له بلنی اته میشتې ورسته د ایران د بهرنی پانګونې ټولنی وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په ورستیو درو کلونو کې افغان سوداګرو په ایران کې د سلګونو میلیون ډالرو پانګونه کړې او اوس افغانان د بهرنیو پانګوالو د لیست په سر کې دي په ایران کې د افغان پانګوالو او سوداګرو استازي علي رضا یوسفیان رسنوی ته وویل چې افغانانو په ایران کې د یو میلیارډ ډالرو پانګونه کړې ده ځینې نورو پانګوالو ویلي چې په ایران پاکستان متحده عربی امارات او ترکیه او نورو هیوادونو کې افغانانو د لسګونو میلیارډ ډالرو پانګونه کړې ده د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم غونډې ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی وویل چې د دوی د حکومت ټول فعالیتونه اقتصاد محور دي او دا چاره په خپلو فعالیتونو کې ثابته کړې ده په همدې غونډه کې سوداګرو شکایت وکړ چې د طالبانو د بلا بیلو ادارو او امنیتی کسانو له لوري زورول کیږي او یا هم توهین کیږي په دې موضوع د بحث لپاره زموږ میلمانه دی ډاکټر انوار الحق احدی چې د افغانستان د مالی پخوانی وزیر دی. همدارس ډاکټر احدی په افغانستان کې د سوداګرۍ وزیر او د کرنې او مالداري وزیر وو او یو موده هم د افغانستان بانک رئیس وو. بل میلمانو آصف ننګ دی چې د افغانستان د اقتصادي څیړنو مرکز مشر دی او همدارس سیام الدین پسرلی به هم را سره وی په دې پروګرام کې شاغله. سیام الدین پسرلی د سوداګرۍ او پانګونې خونی پخوانی ویاند او د پانګونې مشاور دی او اوس په امریکا کې د لیکنوت سوداګرۍ خونی د پورت غړی هم دی. لومړی خپل خبرې له ډاکټر صاحب احدی سره پیلو. ډاکټر صاحب احدی ویلي دي چې څو شیبې به په دې خبرونه کې وي بیا به ځي. نو احدی صاحب که اول پښتنه له تاسو څخه داسې وکم، ځان یو پانګوال فرض کړی، داسې فکر وکړي چې سل میلیون ډالر لري، آیا غواړي چې د خپل پانګه افغانستان ته یوسي په دې اوسنیو شرایطو کې اول ته پانګونه وکړي؟ ډاکټر صاحب احدی مایک به روښانه کړي.
غیر واقعي فرضیه ده زما لپاره، اما کبل څوک دومره پیسې سي د ولري، زه فکر کوم چې مسؤلیت د سرمایه یو مهم ټکی دی د یو سرمایه گزار لپاره چې چیرته خپل سرمایه په کار واچوي. البته د دې ترڅنګ فائده هم ډیره مهمه ده. په ځینو جنو کې لکه افغانستان غوندې فائده پکې ډیره جګه وسیږي، خو خطر هم ورته ډیر زیات وسیږي، او دا خطر یو خو طبيعي کله کله یو تجارت کې کله قیمتونه جګیږي کله ټیټیږي، او اندازه په طبیعي ډول یو څه غیر معلوم حالت څه د پکوسیږي. اما په افغانستان کې اوس ډیر خلک په دې فکر دي چې قانوني محیط حتی مسؤل نه ده. دا درسته سریحتیا هم ځینې مشران په امارت کې هغه ډیر غواړي چې افغاني سرمایه گزاران سرمایه وکړي او سره هغه کوي کومک کوي، خو دې سره سره بیا هم چې په خصوصي ډول د دې سرمایه گزاران سره سره وغږیږي، تاجران سره وغږیږي، هغوی مطمئن نه ښکاري. سره له دې چې وایي چې ځینې چانسونه سره یعنی ښې ګټې پسې د پکې اوسیږي، نو په دې اساس زما ما برداشت دا ده چې نه ګمان نه کوم چې دا خلک خپلې پیسې هلته څه دوي. او تاسو مخکې هم د خپل راپور کې وویل چې افغانانو په خارج کې ډېره سرمایه ګذاري کړې ده، ډېره برخه د دغه سرمایې په تیر درې څلور کلو کې وتې ده. افغانستان کې اوس د سیاسي لحاظه استقرار نه ښکاري، امنیتي لحاظ هم اور قوي نه ده لکه چې خلک وایي یا لکه چې ویل کېږي، او له قانوني لحاظ هم دغه نیت ورسره نسته، او دنیا هم ورسره کوم تعامل نه کوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې مفتی سرمایه گذاری لپاره په افغانستان کې فعلا خطر ده، او هغه دلیل د اقتصاد ډیر زیات هغه کړی دی، سقوط کړی دی. نو په دې اساس زه وایم چې فکر نه کوي.
لیکن ډاکټر صاحب طالبان وایي چې امنیت راوستي دی، د پخوا پشان پانګوال او سوداګر نیر غمل کیشي، پلارو کې اخاسي ختمه شوې ده، په ګمرکونو کې فساد کم شوې ده، یا دوی خو علاقه وچی بيخي ختم کړي دي. نو فکر نه کوي کدا خبري سميوي د دې پنګونې لپاره اساسي اقدامات چې دوی کړی دي؟
خو وای وسی خدالت خو په دوی د پدې نظر دي، ځینې خلک د په بل هغه دي نظر دي، راځي عملی هغه ته وګورو. خو وخت چې محیط تومره مساعد دی، ولې څوک نه راځي؟ ولې خلک زه د خپل سرمایه سره د افغانستان نه کاږي؟ آیا دوی کوم ارقام دلته ستا د سرمایه گذاري په تیرو څو کلو کې څومره ده؟ ګوره، یو سل میلیونه، پنځوس میلیونه، دوه سوه میلیونه ډالر دی، یو ملت لپاره څلوېښت میلیونی ملت لپاره دا هیڅ شی نه دی. یعنی افغانستان د کال لاقل پنځونه تر لسو میلیارد ډالر پورې د سرمایې ته څه دغه لري ضرورت لري. نو په دې اساس باندې موږ خوشحالي ګو، یعنی کاشکې موږ ټولو امید هغه څوک چې د حکومت سره جوړ دي وکړي دي، امید زمونږ ارزو زمونږ دا په افغانستان کې اقتصاد او افغانستان حالات څه ده خسي. او ګوره دغه بانک جهاني یو راپور نشر کړ دوه ورځې مخکې، ولې چې دوه ویس میلیون میلیونه خلک دا چې دا باغته یعنی عاجل کومک ته غلری ضرورت لري. هغه راپور پر اساس باندې چې فقر په تیر درې کلو کې په افغانستان کې دوه نیم چنده سوی دی، او د آینده لپاره د دغه سو مالک لکه افغانستان په شان هغه پیشګوئی دا د 15% لا خپل په اوسط ډول د دوی سطحه درش بې د افغانستان لپاره د دوی پیشګوئی صفر دی، سه سطحه درش بس د صفر وسیږي. نو په هغه اساس باندې که چیرته موږ ارقام ته وګورو نو حالت غوره خنخ کاری لکه سه باید وسی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې ویل چې د امنیت ترڅنګ ګټه هم ډیره مهمه ده، سوداګر هغه ته ځي چې هلته ګټه وي، هلته پانګونه کوي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرسیال د چهارشنبې په ورځ وویل چې که څوک خپلې پانګې له بهره افغانستان ته انتقال کړي نو دوی باید د 5 کلونو لپاره مالیه ورته معاف کړي. فکر نه کوي چې دا ډول اقدامات انګېزه کېدای شي چې پانګوال افغانستان ته خپلې سرمایه یوسي؟
ممکن ځین خلکو لپاره وسی، ممکن ځین خلکو دا یو مهم ټکی دی او وو دا یو قوي مشوق دی خلکو لپاره چې دوی سراغه وکي، یعنی چې خلک هلته سرمایه گذاري وکي. خو نور فکتورونه دي، اوس مثلا سرمایه گذاري هلته کې خام مواد کوم ځای راوړي، دوم دا مسلکی خلق کوم ځای راوړي. افغانستان کې خو نور مسلکی خلق نشته، پوهنتونونه هم نور مسلکی خلق نه غوي. انا هغه وخت د جمهوریت په وخت کې هم موږ لوی مشکل دي سر درلود. ما په یاد دي چې ما یو فابریکه په ایران کې دی، وسپنی فابریکه، هغه کړې افتتاح کړه، لغه مالک نه مې پوښتنه وکړه چې دا کارګر له کومه کې، هغه کارګر له هندوستان راوسته. نو په هغه وخت کې پلاس حالو، نو اوس خو ستا نه پوهنتونونه مسلکي خلک تربیه کوي او نه چندان تقدیریږي مسلکي خلک. نو په اساس باندې په افغانستان کې تاغه د حد قیمت به تولید د حد قیمت راځي، او دا یوازې هغه موارد وکي په هغه صنایعو کې چې امپورت سبستیټیوټ ورته وایي، یعنی تعویزي صنایع چې په جای دې چې واردات وکي په داخل کې، هغه کې یعنی کېدای شي دوی ډېره غټه هغه کې دي تعرفه یې ستا ډېره جګه کې، او ولو که قیمت هم تمام سي خلک ستا مال دې ستا واخلي، ولی په هغه صورت سره خو بیا خلکو ته شاید ډېر قیمت کې یا هغه شاید چې کېدای شي چې اوس مثلا په 100 افغانۍ وسیږي، په دغه حالت کېدای شي 200 افغانۍ ته قیمت ستا جګ سي. نو دا خو هر عمل یو بل الخم لري، منفي الخم لري. نو په اساس باندې زه مطمئن نه یم چې څوک پسې د لارډ سي، ځکه چې محیط مساعد نه ده د تولید لپاره، نه مسلکي خلک ستدا، مواد خام ستدا نسته، مسؤلیت په حق له خلک غدي شکل لري، او دا حکومت یو عمومي غته ضرورت لري، یو تجدید نظر ته ضرورت لري د اقتصاد په حق له. او خدای دې کیس دغه شی وسی دا درې درې نیم کال کې چې خلک منتظر دي چې نن د کسبا ده دغه یو تجدید نظر به سې وسی د افغانستان په حق له، ولی متاسفانه داسې هغه نه ده سوی.
بله یو بل مثلا چې تاسو ورته اشاره ونکړه، او یو سوداګر څو کاله مخکې ماته ویل چې خپل کورنۍ ایران ته انتقال کړې ده، او د دې په خاطر چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز دی، د دې لپاره دا مهم دی، درې لوڼې لري او غواړي چې هغوی درس ووایي یو څه شي. په وروستیو کې چې مې له هغه سړي سره خبرې کولې، ویلې چې اکثره سرمایه یې هم انتقال کړې ده، ځکه چې کله چې کورنۍ هلته وه نو غوښتل یې چې هغه خپل کاروبار هم هغه ځای وي چې دی ورته نږدې دی. داسې نه شي کېدی چې خانه به خوست کش په لوګر غونې دي، دری متل وایي داسې نه شي کېدی. دا فاکتور څومره رول لري؟
دا فاکتور عمومي دی، حتما څوک سرمایه لري هغه غواړي خپل آینده اولاد یې د تحصیل او تعلیم په حق له خپل اولاد سره د کومک وکړي. دا یوازې د تاجر نه بلکې نور افغانان هم داسې افغانان زه پیژنم چې خلک پاکستان ته تللي دي، اوس هلته بدبختانه هلته هغوی هم نه پرېږدي. د همدغه لپاره چې اولاد یې وکولی شي، خصوصا نجونې وکولی شي چې درس ووایي. او پس دې یوازې د نجونو خبره هم نه ده، ځکه نصاب تحصیلي نصاب تعلیمي ډیر اثر لري. ما مخ کې درته وری صف افغانستان کې اوس مسلکی خلق نه تربیه کیږي، یعنی ډیر کم تربیه کیږي، او خوام چندان حالت مو غوړخنه وو، اوس خو نو نورم څه دغه کې، یعنی په دې اساس باندې خلق خارج ته څه دي، وو ډیر خلق څه د باندې زی د دې لپاره څه دغه اجتماعي محیط تحصیلي محیط د افغانان لپاره ډیر هغه نه دی مساعد نه دی، او دغه حالت څه دا ملت ضعیفوي، دا دولت ضعیفه کړی ده، دا دولت ضعیف سي په حالت کې خلکو نور خارجي قوتو ته دښمنانو ته موقع پیدا کیږي په افغانستان کې مداخله وکړي، په افغانستان کې د دولت داخلي دښمنانو ته هم موقع پیدا کیږي چې د دوی په ضد د ځینې هغه وسی استفاده وسی. زما خواهش ده د مشرانو نه داده چې په دې باندې یو جدي تصمیم هغه ونیسي، تجدید نظر وکړي، او یوازې اقتصادي نه، ټول حالات سیاسي او اجتماعي د افغانستان باید یو تجدید نظر وسی. په دغه ډول باندې فکر نه کوم چې دا حالات ډېر ښه وسی، هغه داسې دنیا خپل تشویشونه څه زیاتې تیرو دوه ورځو تشویشونه
بل ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه له تاسو څخه، ځکه چې تاسو دم دومره وخت وعده کړې وه، هغه دا ده چې چیرته چې د خلکو جیبونه خالی وي هلته خلک ډېر څه اخیستی هم نشي. سوداګر ویل کېږي چې عموما هغلته پانګونه کوي چې بازار شوي، خلک شی اخیستی شي. په دا اوس موږ په افغانستان کې له ډېرو خلکو اورو، له ډېرو دوکاندارانو وای ټوله ورځ تیره کې د پخوا په پرتله ډیر کم څه خرڅولی شي، ځکه چې څوک یې اخلي نه. دا مسله هم فکر نه کوي چې ډیر رول لري چې پانګوال د طالبانو د غوښتنې ته غسی ځواب ونه وایي چې ملا عبدالغنی برادر چې کومه غوښتنه لري.
دا ټول سره تړلی دي طبعا، یو څومره د مخکې اول سوس په افغانستان کې قیمتونه راټیټ شوی، یعنی ډیفلیشن راغلی دی، او خلک ورته خوشاله وو. خو په ځینې حالاتو کې د ځینو امتعاو قیمتونه راټیټ شي خو ښه دی، ولی ډیر خلک خپل مال خرڅوي. د 100 روپۍ مال څه د حاضر دي 550 روپۍ څه د خرڅ کی د تیل لپاره سی اوس یو بقاو کی ځوان دي څه د هغه نصیب نصیب ونه دیږي. نو دا ډیر مهم ده، بازار کې څوک قدرت خرید و نه لري، څوک تولید څه نه کوي، او قدرت خرید به شلو کلو کې نو ډیر زیات داو سه خارج نه موږ سره کومکونه کېدل. موږ بیا هم خارج کومک ته ضرورت لرو، ول په داخل کې هم دې ته ضرورت لرو چې خپل اقتصادي ترخ وګرځو، او د اقتصاد ترخ ګرځول هم په تحصیل کې څه د تجدید نظر ته غواړي، چې باید موږ خپل پوهنتونونه او مسلکي مکتبونه څه د ولرو، او هم قانوني مسؤلیت د سرمایه ګزار لپاره او د اشخاصو لپاره د افرادو لپاره. داسې نه سي چې وزیر تجارت او چاته اطمینان ورکي، ولې الته په بازار کې او بل څوک څه د ودري، او بیا د څه هغه نه څه د څوک پوښتنه وکړي. نو وو دغه خبره هم څه ستاده قدرت خرید چې څه وای دی، زمونږ اقتصاد 21 میلیارد وو، دغه تیر کال په ختم کې څه دغه 13.3 میلیارد ته راکتس، او په راتلونکي کال کې ممکن په همدغه حالت پاتې شي، یعنی صفر به وسیږي، او یا هم کېدای شي له دې نه هم کمتر وسی که چېرته دا بین المللي کومکونه نور هم څه کم شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب انور الحق احادی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونه په دوام کې به شاغلیو ننګ او سرلای را سره وي. تاسو اوریدونکو ته به هم په تو شیبو کې وخت درکو چې ټلیفون وکي او پوښتنی وکي، او یا هم خپل نظرونه څرګند کړي. ننګ صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د افغانستان شرایط د هغو افغانانو لپاره برابر دي چې په بهر کې پنګونی کړی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، او درنه ملما سیام صاحب، او عزتمن وزیر صاحب،
سلامات.
نو په نظر یو ډیر هم جانبه تحلیل غواړی د افغانستان وضعیت. کومه ټول تحلیل کې ټول فردی او ټول واقعیتونه رڼا پیوانه چاو، په نیمه واقعیتونو یا نیمه بیانونو باندې مشکل نه حل کیږي. افغانستان کې دا تاسو چې په مقدمه کې څه ویل چې ملا برادر اخوند ډیره وادي کړی دی، ډیر فیصله یو لیست یې وړاندې کړی دی، سهولتونو او تسهیلاتو مافیاتونو دا مشوقاتو، اما دا داسې دې ته ورته ده لکه یو کور کې چې کلا وي، او په دې کلا کې تاسو ډېری خایسته کوټې ډیزاین کړي منتها د کلا دروازه قلفوي او څوک ورتلای نشي، نو دا هغه څه ورته ده مشکلات ته دی. او بل اړخ دا په زه ووایم د دې مسؤلیت او د دې چې قوانین او دغه سي مسائل هغه به بیا وروسته په وغږیږم. منتها که قندهار دغه د هیبت الله ملا اخوند په حکم سره یا فرمان سره دغه وعده راسي، بیا د دې په اعتبار ډېر زیات تر دې نه چې مولوی صاحب برادر وایي، ځکه که یو تاجر راځي او دی پوهېږي چې سبا فیصله بدلېږي، دلته به دوی وایي چې تعلیم مونږ پرېږدو یا به په قطر کې دغسې وعدې کوي یا به یې په کابل کې کوي، ما بل ورځ به ګوري چې هېڅ مکتب هم درک نه لري، تعلیم هم درک نه لري، یو فرمان به له خندره راسي، خلکو به سرمایه ګذاري په تعلیم په برخه کې کړي په میلیونونو ډالرو سرمایه ګذاري شوي ده په تحصیلاتو کې او په تعلیم کې، اما د خلکو تاوان ویني. تاسو وګورئ نو پوهنتون نیم په نیمه په تاوان روان ده. زه په خپله د پوهنتون تجربه لرم چې کار پوهېږم چې ګټه نه کوي، او دلیل یې دا ده چې د جنکیو تعلیم بنده، یعنی د میلیونونو سرمایه ګذاري په تاوان روانه ده. کب په دې برخه کې خو کېدای شي دا خو یو، اما اره برخه کېدای شي همداسې شي. نو زما په نظر مسؤلیت قوانین ایجادوي، یعنی که ته مسؤلیت غواړې ورکې نو ته قوانین باید بیان کړې. درې پدیدې چې دي هغه مهمې دي: د قانون دولت، د ملتونو دولت، او مشروع اقتدار. که دا درې موجود شول تغیرات راځي، بدلونونه راځي، یو خلک امید کوي. اما تاسو خپله پر کوم لحاظ ډېر مثالونه به خلکو ورکړي چې زه اوس زه غواړم زما دنیا چې ده پیسې نه دي، زما دنیا چې ده زما بچی دي، زما لور ده، زما فامیل ده، زما میرمن ده، که هغه اوس خوشحاله نه وي، پارک ته تلای نه شي، تفریح ته تلای نه شي، احساس دې دې کوي چې دی بندي ده، حقوقو نه محرومه ده، او مکتب ته نه شي تللی، تعلیم ته نه شي تللی، نو دی که زه پیسې ډېرې ولرم او خوشحالي نه وي، نو دا پیسې خو په بانکو کې دی دي نو څه فرق به وکړي؟ زما په نظر واته نور تحلیل موجود لري د اقتصاد د بیا غوړېدا په ارتباط باندې چې څه کارونه باید وسي او په لویه کچه وسي. دلته که په بیان کې هر څه راشي، منتها اقتصاد محوري شعارونه چې کله کله موږ اورو هغه که اقتصاد محوري یو برنامه ده، هغه خو پلان شده یو شی ده چې په یو کال کې زه غواړم دومره پیاز تولید کړم، دومره کچالو تولید کړم، دومره په اصطلاح صادرات ولرم، دومره واردات ولرم، قیمت د افغانۍ به دومره ساتم، په څه شي به ساتم. دا ټولې کیسې دي، یعنی ډېرې زیاتې کیسې دي چې هغه یعنی برنامه که نه وي دا په شعار باندې نه کېږي چې ویایي اقتصاد محوري. اما د ننه صنعتکار سره همکاري دی وي، د مالیاتو نه په تنګ شي، تاجر په خورده بوجواز باندې تبدیل شي، زمونږ تاجران چې دي دا واړه شوي اسمیز باندې تبدیل شوي دي، میډیم اینډ سمال انټرپرایز باندې تبدیل شوي دي. هغه د غټو غټو تجارتونو ځکه چې په هغه کې لویه ګټه وه او د لویو ګټو مارجن ډېر راټیټ شوی ده، لکه په پیپسی کې چې ته اوس په څو سنټه کې یو سنټ یا دوه سنټه ګټه کوې، دلته تجارت همداسې شوی ده. اما ته که ترکیه وګورې هلته پکې په لویو ګټو کې مارجن د ګټې زیات دی، په ازبکستان، تاجکستان، هندوستان، پاکستان، ایران کې. نو بیا سرمایه هغه ځای ته ځي چې چیرته ګټه وي.
بله بله، ډېره مننه ننګ صاحب. ښاغلی پسرلی، ښاغلی ننګ یوه ډېر مهم مسلې ته اشاره وکړه، هغه د اعتبار مسله ده. دوی ویل چې په هغه هیواد کې چې د یو کس په فرمان باندې هر څه تغییرېږي نو هلته اعتبار طبعا چې نه وي، نو چېرته چې اساسي قانون نه وي، چېرته چې نور قوانین نه وي، نو څنګه یو پانګوال هلته باور وکړي؟ ممکن د دوی په لکه دوی چې وویل ممکن سبا مشر یو فرمان صادر کړي او وایي چې چا دلته پانګونه کړې ده هغه ټوله ضبط. ستاسو تجربه له نورو هیوادو څنګه ده؟ په ځینو هیوادونو کې خلک ډیره پانګونه کوي، د بیلابیلو هیوادونو خلک ورته هلته پانګونه کوي، لیکن په ځینو کې حتی حکومتونه ورته اسانتیاوې مهیا کوي لیکن بیا هم پانګوال نه ورځي. دا په څه خاطر ده؟ ولې پانګوال ځینو هیوادونو ته حاضر دي چې لاړ شي او خپل پنګ یو سی خو په زینو کې لکه افغانستان نه حاضر شي چې پنګونه وکړي.
ډیر مننه په سر کې تاسو ته نن ست ټولو لیدونکو او ریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نن سب ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه. تاسو ګورئ چې کله یو پنګوال په وزای کې پنګونه کوي نو دوی خپل یو مارکیټ ریسرچ کوي او تحقیق کوي. اوس افغانستان یو ځانې ملک نه دی په نړۍ کې چې خلک باید لاړ شي هلته پنګونه وکړي، یعنی دا مونوپولي نه دی، داسې یو هیواد هم نه دی چې که افغانستان کې پنګونه وکړي ونه کې بل ورته نه پیدا کیږي. دلته شرایط ته خلک ګوري، پنګوال ګوري چې مثلا په کوم ځای کې دی کاروبار مسؤون دی، دوی کورنۍ مسؤون دی، چیرته سیاسي ثبات ډیر دی، پولیس ثبات ډیر زیات دی، امنیتي ثبات ډیر زیات دی، دغه تر څنګ فردي ازادي ډیره مهمه ده. چیرته زه فردي ازادي لرم، کولای سم چې په خپل خوخه لار سم دفتر ته هر وخت پر چې او تر وخت پر چې ما خوخه کار وکم، څوک مقرروم څوک نه مقرروم، زما په دفتر باندې باید چاپه وانه چول سي، زه خپل ازادي ولرم، ما پیسې دې لپاره ګټلې دي چې خپل آرام ژوند ولرم. نو بندغه دلیل دی چې خلک په مختلف هیوادونو کې پانګونه کوي. تاسو د مالیاتو د معافیت یادونه وکړه، دوی چې موږ مالیات معاف کړي تر څو پانګوال راشي دلته پانګونه وکړي، دا یو ښه بدیل نسی کېدای. امریکا تر ټولو هیوادونو ډیر زیات مالیه اخلي ولې خلک راځي پانګونه کوي، اروپا کې مالیات ډیر لوړ دي ولې خلک زیاته پانګونه کوي. زما افغانان هم د اوس چې تاسو سره خبرې کوم، زه په خپه په جریان کې یم، په جرمني کې زما افغانان پانګونه کړي، خو مالیات هم ورکوي او کاروبار لري. په کاناډا کې پانګوال شته دي، زمونږ افغانان دي پانګونه کړي دي، په امریکا کې شته دي، په دوبای، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان کې، په دغه هیوادونو کې، قزاقستان غوندې ځای کې زمونږ افغانان هلته پانګونه کړي، هلته مالیات ښه اخلي. ولی زموږ افغانان ځان مسؤول بولي، خپل مال مسؤول بولي، خپل فردي ازادي لري. لکه څنګه چې تاسو ول دوی کورنۍ کولی شي چې لار سیزده کړو کې آرام وي، ولی په افغانستان غوندې سیمه کې چې هلته سیاسي ثبات نشته، تر اوسه پورې حکومت لا سرنوشت نه دی معلوم، دغه تر څنګ د دولت مسؤلیت دا ده چې ځان د اقتصادي نظام تعریف کړي. اقتصادي نظام د افغانستان څه شی دی؟ ماته دوی ځواب کړي. که چیرې موږ اسلامي اقتصادي نظام په افغانستان کې پلي کړو، خو هغه باید ټوله معنا اسلامي وي، او که چیرې مختلط وي هغه هم باید تشریح شي، او که چیرې سرمایه گذاري وي، سوشالیستي وي، دا نظام باید منظم او واضح معلوم شي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې زموږ تر اوسه پورې چې دا کوم منل شوی اصول دی، هغه مارکیټ اکانومي دی، د بازار اقتصاد دی، اقتصاد بازار دی، چې په هغه کې رقابت د کیفیت په اساس کیږي او د قیمت په اساس کیږي. اختیار خلک لري، پانګوال پانګونه کوي، خلک اختیار لري چې خپل د خوښې په اندازه هغه وکاروي. ولی په افغانستان کې اوس شرایط مختلف دي، سیستم ګډوډ دی، په دغسې یو حالت کې زما خپل افغانان هلته پانګونه نه کوي. همدا اوس افغانان چې هلته پانګونه کړي دي، ما سره په خبرو کې دي چې دوی غواړي خپل پانګې وباسي یا نورو هیوادونو ته ولاړ شي، ویزو ته په تمه دي، پاسپورټونه اخلي، هڅه کوي چې په شکل لاشکالو ځان وباسي تر څو نورو هیوادونو ته لاړ شي هلته پانګونه وکړي. داسې نه ده چې افغانستان کې د پانګونې شرایط نشته. لکه په معدنونو کې پانګونې ته ضرورت لرو، په ترانسپورټ کې ضرورت لرو، په ترانزیت کې ضرورت لرو، په زراعت کې ضرورت لرو، د اوبو بندونو په جوړولو کې ضرورت لرو، د انرژي په برخه کې ضرورت لرو، د ښه حکومتداري یا ای ګورمنټس او یا الکترونیکي حکومتداري په برخه کې موږ پانګونې ته ضرورت لرو، صنعت او تولید په برخه کې ضرورت لرو، اوبه لرو، اسمکه لرو، هوا لرو، ارزانه بشري نیرو لرو، ولې بیا هم خیرات غواړو، ولې بیا هم فقیر یو، هم بیا هم غریب یو. داسې نه ده چې دا هم ستونزه په خلکو کې ده. حکومت خپل مسؤلیت وپېژني، ته ماته شرایط برابر کړه، ځان په رسمیت وپېژنه، نور زه راځمه پانګونه کوم، زه چې چېرته خپل ګټه ګورم زه مالته پانګوال همدغسې دی. زه د پانګوال د پانګونې مشاور یم، هره ورځ د په لسګونو خلکو سره ګورم، ناسته پاسته لرم، مجالس ته ځم. دوی وایي چې چیرته زموږ شپه کیږي، هلته زموږ ښه کیږي، هلته زموږ ګزاره کیږي، زموږ هلته زه پانګونه کوو. اوس یو افغان زه ایران کې هلته پانګونه کوي، ایران کې زورول کیږي، ولې بیا هم هلته پانګونه کړي؟ دا انتهایي هغه مجبوریت ښیي. ولې یو افغان باید لاړ شي په ایران غوندې یو هیواد کې چې پیسې هم ارزښت نه لري هلته پانګونه وکړي او په ټیټه سترګه هم ورته کتل کیږي؟ خو په هیواد کې شرایط مساعد نه دي. په افغانستان، په پاکستان غوندې ځای کې زموږ افغانان هلته پانګونې کړي دي، ځورول کیږي، ولې بیا هم ځان ټینګ نیولي؟ ځکه د افغانستان په نسبت په پاکستان کې د پانګونې فرصتونه ډیر زیات دي، هلته امکانات ډیر شته دی، ځي هلته پانګونه کوي. دا انتهایی مجبوریت دی، ولې نور هیوادونو کې بیا د حکومتونو لخوا حمایه کیږي. درسته ده د مالیاتو معافیت یو اندازه به یو ډېر وړوکی کومک وکړي. زه وایم درته چې مالیات ورکوم، ښه ډېر یې ورکوم، خپل حکومت حمایه کوم، افغانستان مې خاوره دی، حمایه کوم، ولې ماته د ژوند کولو او د ساه ویستلو شرایط برابر کړئ. زما لور باید مکتب ته ولاړ شي، درس باید ووایي، زما کورنۍ باید په امن کې واوسي. همدا اوس زه درته وایم په قوانینو کې ستونزې شته دي. یو پانګوال سره مې خبرې کوو، د نندارتونونه ترسره کوي، دا د کاروبار نندارتونونه ترسره کوي، د داخلي تولیداتو نندارتونونه ترسره کوي. هغوی سره مې خبرې کوو، مالي وضعیت څنګه دی؟ وایي ټولې حکومتي کړي دي. وایي زما طرحه کار کوم چې زه غواړم یو نندارتون په خپل شخصي لګښت په کابل کې ترسره کړم. د صنعت وزارت د نندارتونونو ریاست وایي چې ته نشې کولی، دا د حکومت کار دی. موږ یو د ابو حنیفه په نوم یو نندارتون لرو، هغه ترسره کوو. یو بل یو نندارتون لرو، که چیرې ته غواړي ته به د حکومت نه راشي، اجازه واخلي، په بیډن کې ګډون وکړي. دا وایي طرحه زما دی، پیسې زما دي، تانه پیسې نه غواړم، زه دغه نندارتون ترسره کوم، دغه کانفرنس ترسره کوم. وایي نه، ته باید راشي، ما نه اجازه واخلي، په هغه کې درې میاشتې وخت ونیسي. بیا تا داسې کوي، وایي زه ولېږلم وردګو ته، ولېږلم زه، ولېږلم لغمان ته، ولېږلم زه، ولېږلم هلمند ته، ولېږلم چلته کاروبار کم دی او خلک په نندارتونونو کې ګډون نشي کولی. دلته اولویت بند کیږي او اخذ خپلو خلکو ته ورکول کیږي. بل خبره تاسو وکم، موږ 3500 د خزینو کاروبار درلود، هغه خلک ټول په لسون سره مخامخ دي، دوی کاروبار له منځه تللی. دا خزینه نشي کولی چې نندارتونونو کې ګډون وکړي، لاړ شي بازار ته، خلکو سره خبرې وکړي، خپلو تولیداتو ته بازار موندنه وکړي، فابریکې فعال وساتي. هغوی دپاره انسنټیوز یا لومړیتوبونه یا امتیازات په نظر کې نه دي نیول شوی. بل خوا د پوهنتونونو موضوع د انسټیټونو موضوع درته وایم، په پوهنتونونو کې 50% نجونې باید درس وایي. اوس افغانستان کې د شخصي پانتون نه پسې چلیږي، په شاګردانو باندې چلیږي مختزي. اوس 80% کچېر نارینه وو، 40% خزینه پکې وو، 80% د 20% لمنځه ولاړ، خزینه نسی کولای چې درس وایي. هغه پانتون
دا یو ډېر واضح مثال چې دی پانګونه به څنګه کوي. دغه په خپل ډېر لوی پانګونه و. ډېر زیاته مننه سلامت اوسه. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو دوه درې اوریدونکو به مباورو، بیا به بیرته تاسو ته راوګرځو. مهرباني کوي آزادي رادیو
قربان سموترم اسما سروان صاحب سلام تاسو ته آزادي رادیو ټول قدر منارونکو تعالی دیو کی چروغ جوړ وایس
سلامت اوسه. ډېر مننه، مهرباني وکړئ لنډ خبري وکړئ چې ډېر ته نوبات ورکړو.
الله دې خوشاله کړم محترم سروان صاحب. اول خو تاسو چې سار اټکل وکړئ نو د نیک مرغ مزا خپل سوان ټول سره برابر کړئ نو د سار رئیس باران شروع دی، ډېر د خوشحالي خبر دی. خدای دې خیر کې. یو ځانګړی سلام ملمنو ته وایم. سروان صاحب محترم، ډېر ښه موضوع ټاکلې د واقعا لکه ملمنو چې اشاره وته وکړه، باید کنډیوالي کزم د افغانانو راش وس په افغانستان کې پانګونه وکړي. ځکه په تیر حکومت کې محترم سروان صاحب امنیت نه و، ټاکو ټیکو جنگونه په هر ولایت کې. اوس الحمدلله امنیت دی، لکه دا مخکنی ورو چې اشاره ورته وکړه چې مثال د څنګه ولار ته چې په افغانستان کې پانګونه وکړم، ته پلازان په نور نړیوالو باندې په رسمیت وپېژنه. محترم سروان صاحب، زه د افغان په صفت باندې دا ورته وایم چې مثال که حکومت په رسمیت وپېژندې شي، هغه بندیزونه ایسته شي، هغه به خو نور بهرنیان هم دغه تزړه شکوي چې افغانستان ته راشي. زه وایم د افغان په صفت باندې په دغه سختو شرایطو کې باید د افغانستان په درد موږ وخورو، ځکه د افغانستان سرمایه په موږ مصرف شوې ده. سروان صاحب، که وس دغه زموږ ملي تجاران راشي، اوس موږ دنه خوشحاله زلزلې وسلې غټ کومه کونه وکړه د افغانانو سره کورې ودان، خدای دې نه خواري. خو زه وایم چې اوس مثال دلته راشي، په افغانستان کې د امن زمينه برابر ده، دلته شنې خونې جوړې کې، مثال د پومبه او پاتریکي جوړې کې، یو به دا کار خلک د افغانستان دغه پر کاروبار شوی، بل به دغه زموږ دغه چې مثال د خبرې د کاروندګر د سخت مشکلات سره د خپل د پاکستان سره مثال د خبرې زموږ لارې بنسې چې موږ نیوې در رسیدو پر وخت کې چیرې دی راشي دلته پانګونه وکړي، شنې خونې جوړې کې، مثال د خبرې دغه شان جوړ کې برابر کې افغانستان
د خلکو بجیر مشکلات باندې سر وځي. ډیر زیاته مننه کور رمضان. بل اوریدون کيلرو، تاسو هم مهرباني وکي.
سلام علیکم سروان صاحب. سلام احمد عدلم درزګان سره.
مهرباني کوي عادل صاحب.
دا موږ د نور حق ډاکټر نور حق اجتم ډیر سلامونه وایو. د جمهوریت په وخت کې ډیر ښه خدمات کړی دي. بل دغه چې دی دغه ملي تجارت به چې راشي، دا خو ملکي باخ شدي به چې د ولس کار وکړي. دا ساعت ډیر کمزوري سوي دي سروان صاحب. دا د کوکنار مش په خوا بزګرو د کوکنار مکرل خپل عیال ته مې دوه ډېر شی برابرول نه و ځان نړیواله ټولنه ولې د بزګرو سره کومک نه کوي زما منو ته دغه غوښتنه ده یو سلام
ډیر مننه سلامت اوسه یو بل اوریدونکی یم اورو بیا ملمنو ته سو مهرباني کوي ازادي رادیو
السلام علیکم محترم اسمت کاروان صاحب الله جي راول اور څنګه په خیره
سلامت اوسه مهرباني کوي
مننه یو سلام محترم ملمنو ته وایم هغه بل ورځ می ستانم را خیر ته نو نن ډیر خوشاله سلام
خیر ده خیر ده فرق نکوي مهرباني
ما شاء الله ډیر ډیر ښایستا خبرې دي ستا ما ته ډیر ښه خوند راکړي او رابه سو نظر ته لکه دا تل صاحب او عادل صاحب ډیر ښه خبرې وکړلې زما یو څه پرې اضافه کوم تر دغه پانګونګې باندې موضوع ده دغه اسمت سروان صاحب ګوره لکه دا ورونه چې ول دي دا خبره بالکل صحیح ده ګوره دلته امنیت دی وس مخ کې دلته چې به موږ د کندهار د شهر زتللو تر لشکرګا یا ګریشه پورې
ګورې و به شي دا سیده با مخ پلم دا خبر درته وکړه چې طالبان دا خبره کوي خلګم دا خبره کوي چې امنیت شته خو زموږ میلمانه وای چې یوازې امنیت کافی نه دی
بالکل موږ زموږ دا خبر د زرا سلام سروان صاحب محترم دا مې درته وویل چې وس د سړک پر یو غاړه او پر بل غاړه باندې د ملکی خلکو د شه دکانونو پمپونه جوړ کړی دي خلکو ته ډیره اسانتیا راغلې ده وسره په څنګ کې زوامه چې هغه ملي تجاران باید چې افغانستان ته راشي په خاطر د دې دلته زموږ کله کله وس موږ د غرمۍ چې موږ ورته وایو په اصطلاح باندې چې د بهار سره راځي یو وخت یو چارا کرمۍ موږ ته په شپه ته افغاني راځي بل وخت بیا یو من په دې شغانه وي چې دا تغیر او تبدیل په شي راځي نو زه وایم چې دا زموږ ملي تجاران د پانګونې وکړي
ډیر مننه د دې لپاره چې وخت کم دی چې میلمانه هم خبري وکړي او بل اوریدونکي هم باید ډیر منتظر پاتې شوی دی ته به نوبت ورکو خو لطفا لاندې خبري وکړي مهرباني کوي
السلام علیکم سروان صاحب مخې ته السلام کوم
سلامت اوسئ سلام کوم کور دې ودان مهرباني راسه اصلي موضوع ته مهرباني
دا هم ډیر ښه موضوع ټاکلی دی چې د پنګونې په موضوع باندې ژغیږو نو د موږ تجارت په پاکستان کې تجارت کوي په نورو هیوادو کې نو اوس افغانستان کې شامنیت نو هغه وایي چې ناراضي خپل پنګونه
نو ولې ناراضي په زور خو نه سره واستای باید حتما شرایط سم نه دي چې ناراضي
شرایط سم دي د امنیت په برخه کې خو دي
شامنیت دا ته وایي چې سم د ستاله لپاره ممکن سم دي غل لپاره نه وسم
نو هغه دې راځي د امنیت خپل وګوري افغانستان کې دی وګرځي
دا دې امنیت خبره سه ما مخکې بل منو ول شي واځي امنیت کفایت نه کوي
او بل دا نړیوال چې دې کوکنار باندې سو دا خلک دې سره ستړي دي
ډیر مننه سلامات اوسې ویل چې لاندې خبري وکوي اوس په ورشو خپل درنو ملمنو ته نن صاحب دا ورېدونکو تاکید پدیو چې امنیت شته لاري ازادي دي په دې اړه قسم تاسو مخکې خبره وکړه مخکې احادی صاحب هم خبري وکړه لکن بیا هم کله لاند تبصره پکوي وی کی او که زه یو بل لبلی زاویې دې مو زوته وګورم سید دغه ټول مشکلات همشته چې تاسو ورته اشاره وکړه ځینې نورې داسې مسلې همشته چې انګیزه کېدای شي د پانګوالو لپاره چې وطن ته راشي مثلا مال ډیرو واوریدل په دوبۍ کې په بیلابیلو هیوادونو کې لافانانو وای د پیسو ګټلو لارې شته دلته خلک ډیر پیسې ګټلی شي امنیت شته په هر لحاظ تامین دي لیکن هغه خوان چې په وطن کې شته هغه بیا دلته نشته زه په دې پوه شوم چې د دوی منظور دا دی چې که یو څوک په وطن کې پیسې ولري خلک یې اسی مفته قدر کوي عزت یې کوي لیکن په نورو هیوادو کې کته میلیاردار یې که هر شی یو عادي انسان یې نو انسان دی پیسو ترڅنګ دغه شیان هم غواړي دا هم په د دې برخه کې وانګیزنه شو ګڼلې چې پنګوال کلش سره شرایط بدل شي په افغانستان کې دوی بخپل سرمایه افغانستان ته راوړي مهرباني
تقریبا یعنی ډیر نو امیدم مسله خو سره یې په یاد نه کی په افغانستان کې که پوتنسیلونو ظرفیتونو ته وګورئ چې بل فعل په کې موجود دي هغه ډیر زیات دی. یعنی د دنیا ملکونه مونږ وګورو، په دنیا کې اوس د بیرق لرونکي ملکونو تعداد 216 ډیر هیواد ده. اما کدی منابع ول لحاظ بیا دا دوباره تحلیل کو، 15% د نړۍ طبیعي منابع په آسیا کې دي او ډیره برخه بیا په افغانستان کې ده. یعنی متعدده متنوع داسې منابع لري، مثلا تکه عربو تلار سي ریګستان لري او تروشي وبل لري دریاب، نو بل شی نه لري. کدا دوی نفت نه وای نو دوی به ګدایي کوله، دوی به له لوږې مړه شوي وو. اما افغانستان کې او بل لمر هملته 50 درجې ده، خوند نه شي اخیستلی، بوټي نشته طبیعي. دا افغانستان کې خو اوس ته لیتیوم لري، یورانیم لري، پګمتایډ یا دا نادره معدن، دا منابع شته، ځمکه شته، څومره خوندوره هوا، موسم، ډېر شیان شته. ډېر داسې منابع دي چې په دنیا کې څوک نه لري. لکه دا د لیتیمو شپږ هیوادو کې افغانستان په ټولو کې فوقیت لري. البته چین هم یادیږي، ځکه هغوی خو کار پې کړی ده. خو تر بولیویا او تر ارجنټاین او تر چیلي افغانستان بهتره حالت کې واقع ده. دلته د میلیاردونو ډالرو د سرمایه ګزارۍ گنجایش شته. زما ارزو کو چې مشکل چیرته ده چې تر هغو پورې چې قانوني دولت ایجاد نه شي، دولت د قانون، یو دولت تا په دنیا کې لیدلی چې چیرته اساسي قانون موجود نه وي، اعتبارات موجود نه وي، او د نړۍ تر ټولو لویه خطرناکه پراکتي لوبي یا نیابتي لوبي. خو دلته بل ایران سره ډیره لویه لوبه د دنیا روانه ده، له روسیې سره روانه ده، له چین سره روانه ده، چې ټول زما سره په اصطلاح سرحدات لري، بل چې رسمیت نه وي، ته ما په رسمیت په دنیا کې نه پیژنې. نو دا خو دولتونه پیږي چې دا متزلزله حالت ده، دې ته په اصطلاح د شکننده دولتونه وایي. نو د شکننده دولتو کې خلک مشکله ده چې زړه ښه کړي. یو د ایمان خبره او د دې کومګه اوس خلکو ته وایي چې د ایمان له مخې، د وطن د مینې له مخې، دلته خوند ډېر ښه ده، دلته میله ځایونه ډېر دي، دا هم صحیح ده. اما که میله ځای ته د فامیل ورتګ ونه شي کړلی، نو خوند به پچش کړي. چې مثلا ډېر مسئلې دي، اوس ښه صحیح ده، ډېر ښه امنیت ده، اما مسؤلیت نشته پکې. امنیت شته، امنیت او مسؤلیت ډېر فرق لري. او بل امنیت ښه ده، اما ثبات متزلزله، ځکه بند ده، مبهم ده. نو په دې حالاتو کې بیا ته یو څوک چې پیسې چې ده ډارن شي، ده سرمایه ډارن شي، ده هغه هغه ځای ته نه ځي چې هلته ویره پکې وجود ولري. احتمالات پکې د ویرې وجود کول لري، هم هلته پانګه نه ځي. موږ په دنیا کې ډېر ملکونه لرو چې دوی ډېر مشوقات ایجاد کړي دي. اسلامي ملکونو کې که زه درته ویم، دغه مثال بلک چندان خوندور نه وي، په پاکستان کې د هیرا منډۍ د مفتي محمود دغه کورنۍ جوړه کړې ده. ویلې چې دا دلته یو ځای باید ټول کچھ خلک د ناری دنیا نه کراځي، نو دلته یو څوک به دمو کوم دی مزایدي نه وي، خو یو ځای وي. هلته په اماراتو کې دوبۍ ورته جوړه شوی، په مالیزیا کې، انډونیزیا کې، دا ټول دنیا کې ځینې داسې حالتونه مسته، په امریکا کې مسته. امریکا خو ډېر محافظه کار وطن ده، اما لاس ویګاس او ځینې داسې ځایونه دي پکې چې هغه ته ازادي شته، قمارخانې شته، پکې نور په امریکا کې ازادي نه شته. اغه مونږ چې فکر کوو لکه په اروپا کې، نو زمار ده چې د پیسو لپاره خلک ډیر زیات مشوقات دي. دا اوس چې کوم مشوقات ترکیه دي، مونږ ته د مالداري او زراعت په برخه کې هغه ډیر قوي ګټور شین دي، یا مثلا د تعمیرات او زیربناو په برخه کې، یا مثلا دا اوس چې تاجکستان او ترکمنستان کوم مشوقات اعلان کړي دي، دا درګر د خلک له ترکیه نه افغانان لاړو په میلیونونو ډالرو سره، دوی لاړو یا دې خواته دي، یا مثلا داسې ملکو ته دي چېلته پیسې پکې ښه چلیږي. افغانستان له ډېرو لحاظونو نه فکر او بایر د ډېر زیات سرمایه ګزاري گنجایش لري. اما بحث دا ده چې هغه بازدارنده عوامل، هغه عوامل چې تا ماتون کوي ته پکې ښکاریږي، او مشر کشر معلوم نه وي. مشر کشر خو په قانون باندې معلومیږي، په صلاحیتونو باندې معلومیږي. ما درته وویل چې زه ډېر په هغه وخت مونږ تاجر او دا نور خلک ډېر امیدواري وو چې د اطمینان حاصل کړي چې دا سیستم په قوانینو باندې مبني ده، او زه خطر نه لرم سبا که تاوان راشي دما جبیره کیږي. دا سینې چې یو سړی نن سیاسي معاون د صدر اعظم یې، بل ورځ وزیر د ماجرینو سي، او یو بل معاون د اقتصادي سبا یې ولګي کارو مر اجتماعي وزارت، یا ولی کی والی کی پیوځی کی بیا په تور ته چې دلته خو تاسو وادي کړی وي نو د کوم قانون په مخې د کوم اصول له مخې خدمات اوس څنګه وکم دا یعنی کوم قانون ست چې دا تاسو چې د مشارکت اعلان کړی دي چې هغه بیا ماته تر لاسه کړی سم زه د طالبانو د کابل کې چې ځینې مشران وینم د دوی اقدامات دلته کارونه ډېر د زړسوینه کېږي یعنی دې اقدام کوي دی او دولت غونډې کوشش کوي چې وخی اما شاید بشارګیان هم ډېر زیات وي نو دا که دوی تر یو خلو نه کی نو تاجر چې د مادر ته ویل هغه ډاران شه ده 200 میلیارډ ډالر خپل دا تقریبا درې میاشتې مخکې ما د وزیر تجارت د طالبانو نه واوریدل نور الدین عزیزی درته یاره دا خو دا کانفرنس کې وکړه کې وګه چې دومره سرمایه فرار کوي د افغانستان نو سلیم د کارځي په وخت هوتله د اشرف غنی په وخت هوتله خالته امریکا هم و فیصله یو نیم سل ملکونه مو دنیا هم و اتصل ویس نظامی وادونه مو اما سرمایه فرار کوو دیگه دوه دلیل عمده وو یو تدارکات ترار گراغلو منحصر سو ختم سو په مخ سو کنتلو بلې د تحریمونو لست له مرکز نه اعلان کو چې دا ممنوع الخروج ده دا تاجر داخله تی کړی دا غدا کړی ده دلته فساد کوي په دې شهر کې دا فساد ده په دې صنعتي پارک کې دا فساد ده دا چې کله را شروع کړو خلکو سرمایه سل شروع او په ډیر مزایفه توګه له 2018 نه تر 2040 پورې په دې کلونو کې د 500 میلیارډ نډیره افغاني وسلې ده منبع ډیره ده یعنی منابع تاسو د دې لپاره وال سټریټ جرنل راپور پی ورکړی ده په دې باندې بانک جهانی راپور ورکړی ده منګه ایشین ډیولپمنٹ بانک کلنۍ راپور انوال ریپورت ورکوي په هغه کې مال وسې د خیر د دې منابع ډیر زیات دي د افغانستان دولت خپل سیستم کې مخکې حدیث یې او ټکو ته اشاره وکړه چې جی ڈی پی د عام جی ڈی پی یو سولوشن یو 22 میلیارډ ډالر نه په افغانستان کې دا اوساویا یا پنځاویا یا شپته تراکوزه شوی خنیم پنیمه اما رسمي جی ڈی پی چې ودی افغانستان هغه تر 20 میلیارډ ډالر ورسېدلی اما اوس په 12 یا 12 یا 11 کې چلیږي با وجود دې چې رشوت مثال دوی وایي ختم کړی دی ډېر تفصیلات راوځي دا اوس ګمرکي تعرفو پیسې کې هغه مشارکت چې سړی ګوري ډېر نایاب دي دی وارداتو په حق لا چې خوراکي مواد دلته پریمانه موجود سي په بری باندې په چای باندې په غړو باندې په وړو باندې په دې باندې تعرفې 200% 300% هڅه کمی سوي دي چې غذایی مواد په بازار کې کم نشي اما درې ټکي بیا تکرار نه وایم دولت کې قانون چې ترسو پرې دولت القانون په عربي کې ورته وایي سټیټ اف لا کدا ایجاد نشي او نیشن سٹیټ تر څو پرې چې د ملتونو دولت ایجاد نشي او ساورن سٹیټ اقتدار مشروع دا ټول دلته دولت او طالبان اډمنستریشن لري کنټرول لري امنیت لري ادارې چلیږي دوی ډامیننسي ده دوی غلبه ده یعنی دوی سيطره لري اما په دولت باندې تبدل شوی نه دي په دولت کې تبدل شي بیا دا ټول مشارکت کدو اعلان کی دلته په اصلاح او منابع باندې بيخي چور جوړي یعنی دومره گنجائش ندی چې څه
ډیر مننه سلامات څه کور ودان پسرلی سه سید چې افغانستان خام مواد لري لکه ننګ صاحب چې ورته اشاره وکړه لیکن د پنګونې لپاره علاوه په نور مسایلو چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه څو نور شنه ډیر ضروری دي چې نه پېژم تر څه ده پوری ډیر ضروری دي و د انرژي موضوع ده او بل د ترانسپورت او لارو موضوع او بازار موضوع دا درې څومره ډیر رول لري
دغه من زه د یو پنګوال پتو غنن غوړم در سره خبرې وکم دا یو احساسات دی افغانستان می خاور دی افغانستان می عزت دی په افغانانو باندې مېن یم افغانستان کې پاتې سوایم الته می ځکه کړی دی په دې خوشاله کېږم چې وطن می پرمختګ وکي او هڅه کوم چې په افغانستان کې پنګونه وکم او زما په شمول ډیر خلک په افغانستان کې چې غواړي پنګونه وکي د احتیاط نه کار اخلي دوی اوس ګوري چې افغانستان اوس کوم خواته زی مارکیټ کوم خواته زی چې دا ثبات رامنځته کیږي نه رامنځته کیږي دا خلک پات کیږي دوی بل نور خلک راځي چې بیا موږ وګورو امکانات ته وګورو کچري خوشبيني زیاته سي بیا موږ لار سوال د پنګونه وکړو نو دیو پنګوال پتوګه لمړی دا چې ثبات موږ ته ډیر زیات مهم دی او یو مشروع حکومت مهمه ده دغه تر څنګه کته شول دغه د ترانسپورت انرژي دا هغه موارد دي چې ضرورت دی او د پنګونې یو فرصت ده د خپل فرصتونه دي زما افغانان ستدي چې غواړي لار شي افغانستان په انرژي کې پنګونه وکړي انرژي تولید کې انرژي په پرایویټ کې او
یو خدای شي په خپل تولید کې او په دې برخه کې پنګونه وکړي
ترانسپورت برخه کې ترانسپورټي سوندې مونږ په افغانستان کې لرو بل شاکه ولی په دا برخه کې مونږ پنګونه تم ضرورت لرو د ترانزیت په برخه کې مونږ پنګونه ته ضرورت لرو اوس راځو د افغانستان داخلي قوانين د ګاونډیو هیوادونو د قوانینو سره څومره یې تحفظیری لري څومره همخوانی لري څومره زموږ سیاسي اړیکې د دغو هیوادونو سره مناسب دي چې کله زما یو جنس د اروپا نه حرکت کوي تر افغانستان افغانستان نه بیا ځي تاجکستان ته دا د د د ټي آی آر د سیستم یا د تیر سیستم د لارې څومره د افغانستان داخلي اوضاع او قوانین د تیر یا ټي آی آر منی چې کوم جنس افغانستان ته راځي هغه مهرولات باید وي او د نورو هیوادونو د ترانزیت سي دا وګورو کې مو کارت ضرورت لرو او زمو قوانین داخلي قوانین او اصول شدي په خو په دې باندې کار او اندازه سوي باید نړۍ د قوانینو سره همخواني او مسکتي پیدا کړي مونږ یو همغږي تو باید پیدا کړو بل خواندا د زمو ګټ شي سوداګري د ګټ شي په نور یو ډول کړي چالو باید لوبيګري او سي پنګوال سره باید خبرې وشي د تر اوسه پورې په اکثر هیوادونو کې زمو سفارتونه معلوم نه دي او کوم معلوم دي فعالیتونه په ټاپه ولر دي دا د افغانستان د اوسنۍ داخلي سیستم چې باید پنګونه پکې وسی دا یو منظم سیستم ته ضرورت لري هغه منظم سیستم اوس ګډوډ شوی له بدبختانه یو د احساساتو موضوع دی او احساسات بزنس په احساساتو باندې نه کیږي زموږ چې په وطن مهینه يم زر اعظم په وطن باندې مهینه يم زموږ چې بل ځای کې کاروبار دی وطن ته ونه پیسې لګم خپل خیرات لګم هر څه چې وي هغه د سوشل کارپوریټ ریسپانسیبلټی چې ورته وای او یاد یو کاروبار هغه ټولنیز او یا مانوی مسولیت هغه د خپل خلکو سره باید مرسته وکړي زه راخه غنمه چې د کال یو څنډه پیسې ته قرباني پیسې د خیرات پیسې او شاو افغانستان ته ولګم خلکو سره مرسته وکم ولې دې لپاره چې په افغانستان کې زه خپل لارسم هغه جنجال کې ځان را ګیرکم دا مناسب نه دی ماته اوس اوس شرایط برابر نه دي تاسو د امنیت خبر اوکړه موږ دوه رقم امنیت لرو یو فزیکی امنیت لرو بل مانوی امنیت لرو فزیکی امنیت تاسو په دزو نه ولې مانوی امنیت فکر سمره آرام دی د شپه د سمره آرام خوب کوي ته دې ته سمره آماده یې چې 15 کال وروسته چې دغه تا یو لک ډالر پنګونه کړي 15 کال وروسته دغه پنګونه به 2 لک کېږي 2.5 لک کېږي او داستا کاروبار او بزنس به پراخ کېږي آیا ته دا باور لرې چې 15 کال پورې به ستاسو بزنس په مارکیټ کې پاتې کېږي کاروبار خو داسې چې نن ته 15 ډالر راځوي ته 15 کال وروسته د 10 ډالر توقع کوي ته د پیشرفت توقع کوي ته د ګروت توقع کوي آیا دا امکان په افغانستان کې ستدي دغه صوبات په افغانستان کې راستای سو ته چیرې وی او زه دا وګورم د پنګوال په توګه چې په افغانستان کې زما امنیت ستدي زما ژوند کې یالته زما اندالته دي زه مالته پنګونه کوم زه سولې ونه نه چې بل نور وادونه کې پنګونه کوم اولته نه په جغرافیه پېګم نه په فرهنګ پېګم نه په ژبه پېګم او نه مالته قدر شته خپل وطن مې د خپل خاورې مې په هر لښت باندې خبر يم د هر جغرافیه نه خبر يم خپل ته لغمان دره په ټوله نړۍ کې نه ورکم چالت زه مو وګورم اسمان ګورم خلک ګورم خپل اوضاع ګورم زه د افغان په توګه دګم چې کله خپل خلک وګورم چې فقیر دی بیچاره دی غریب دی پیسې نه لري امکانات نه لري بیکار او بیروزګار دی زه په دې پوهیږم چې موږ مادونه لرو زخایر لرو او بول لرو زمکه لرو جغرافیه لرو زراعت لرو د هر څه لرو په دې پوهیږم دګم په دې باندې ولی په دې هم پوهیږم چې سره به اتفاق یو سره په یو ټغت نه ټولېګو یو بل د وجود پر سل قوم باندې او بلټو ماته ته جمهوریتي وای زه د اماراتي وایم ته په دې مونږ ما وای چې زه په خانه جمهوریتي ام او زه په دې نوم تاسو لګیم چې ته مارتی سره فکر نه جوړیږي دغه تضاد او دغه نفاق را مې سسوي دی یو بل باندې د کفر ټاپی لګو یو بل باندې سوند جوړو او بس هم نه ستدا غډول روانه ده دا تاسو سوشل میډیا وګورئ کوم وضعیت کړی زموږ سره خلکو سره کاروباری فکر بېخینه مازه تللای ټول تعصبي فکرونه جنگي فکرونه سیاسي فکرونه تر یوسوي دي بدبختانه دا ټول معنا کې باید بدل شي
ډېر مننه سلامت اوسې کور ودان بیا هم اوریدونکو ته وخت ورکو خو ډېر لاند وخت لطفا لاندې خبري وکړي چې ملمانه هم جواب درکړي شي مهرباني کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
افغان د ننګرهار نه د تجارت ورونه دا ډېر ښه خبره کوي په افغانستان کې چې د یو سرمایدار سره چې کور نه وځي 15000 خلک خپو پورې نکل نه خلی ورته سوګو چې مونږ وړن لرو سوګو ډوډې نه لرو سوګو دان لرو سوګو هغه نه لرو پوه شي خلک هغه بیچاره کور نه نشو وتل د غاجی ګلمراد په نوم باندې پنګرار کې دانه تجارت دی هغه چې بیچاره کلمون سزي شپاله ځانه باډي ګاټان ور پسې څوک خځه ور پسې لامن یې نیسي څوک پټو یې نیسي څوک یو شی نیسي څوک بل شی نیسي چې موږ ته وړنه لرو دانه لرو هغه نه لرو پوه شي بل دا وایي پر اسمیا د پیژندل چې د دې کوم کار سم دی مکتب نشته پوهنتون نشته معلولینو ته حقوق نشته هیڅ شی هم نشته تجاران ورونو باندې غا کومه چې د دوی دغه برابر نه ده شرایط برابر نه ده
هیڅ
راته په کل نه ده پوه شي
یو بل اوریدون کایم لرو ځان راو پیژنه لاندې خبري وکي
السلام علیکم اج پوښتنه د زابل ولایت شاویل ول فل سروان ستا او من منوتنی کیل
سلام
علیکم
کور دی ودان
یو خو زیر ور کوم چې الحمدلله په شاجو کې 30 سانتیمتر وا او ول ودا وسموري دا یو د خوشي خبر ده او را بس و موضوع ته وخت څنګه ده د افغانستان څنګه وان سی افغانستان ته څنګه راځي دا ورو ورو سميږي کار پر کار میاس پر میاس سیاتیږي خلک تجربه کوي دلته خلک اسوده دي نو هغه هم د نور خلکو ته سی وګوري هغه هم د دینیت کې شراسي او زما د محترم میلمانه زه خدای پښتنه د سیایا خارجان په افغانستان کې پنګونه کوي افغانان دغونه ډیر نه کوي آیا افغانان بې زړه دي او دغه دلاور ډیر د خارجان
ډیره زیاته مننه کور ودان ننګ صاحب څنګه دا خبره رښتیا ده چې خارجان ډیره پنګونه کوي او افغانان نه کوي
د پنګونې میزان یو مشکل ده چې دولت اطلاعات ډیر کم شریک کوي اما ډیر جوازونه چې موږ وګورو هغه د افغانانو دي جوازونه مثلا د ډیر له د 1400 دوام کال دا کال نه دا چې دریم ده په هغه کې تقریبا ولس جوازه کا شپړت دا معمول دل چې دا خارجي دي بخصوص په معدنو کې او نور جوازونه تقریبا د په حدود دي 200 تر 300 جوازونه دا د افغانانو نوي جوازونه ورکړل شوی دي یعنی دا نوي پنګونه کدل ته خو لایسنس والا یا جواز والا خلک ډیر دي سهمونه ډیر اخیستل کیږي مګر مارجن دغه کې بیا هم زه په دې باندې تاکید کوم چې کدا مناسب نه شي او بازار مصرفي نه شي اوس بازار چې ده انقماشي حالت لري یعنی طرفجوي ما جپ کلب را چولې ده ټول خلګو را چولې ده بل دلیل دا ده چې د کلب را چولو ترڅنګ چې قوت کې خرید دی افراد کم ده مثلا مونږ ته د اوس د دبليو اف پی پر راپور کې او دفاع او اوچا پر راپور کې راغلي دي چې افغانستان نفوس چې ده هغه 40 میلیونو تر رسیدلې او په دې کې 80 میلیونه چې دي هغه وګړي نو تاسو ښه په دې وګو باندې خو اقتصاد نه جوړيږي اقتصاد په مصرف جوړيږي یعنی لکه پاتې به اوس ډېر سکتورونه باندې ته اوس تازه تازه دي زیربنا سکتور ته داسه خل اجازه ورک خدوه کال بندو اما یو میلیون انسانان بیکاره سي وکي لا دې هغه انجینران لاړو نو څوک چې ویل چې ولا د خطر اخیره باندې بند پاتې نو زه توکل په خپل د وطن پرېږده څومره ډیر خلک قیمتي خلک له دې وطن وړو کې بهانه باندې وطن شوی دي یعنی دا خو د نړیوال تحریمونو په لاس کې نه و اما د دې لپاره چې ودرې سیاست باندې موږ غور کوو پالیسیو باندې کار کوو دا چې ډیر صحیح در خوایسم چې د پالیسیو په سبب باندې هلته تاوان راغلی دی د معرفت او د تعلیم او تربیه د امیدر تویل چې په دې کې راکمه شوی ده خلکو پارکونه جوړ کړی دي مثلا زه په خپل د مولد افغانستان ستراتیژي جوړیدله زه په کې د تدوین برخه کې کار کوم بانیانو باندې امیر او د منطقو ته چې سیاحتي دي تر 1.5 میلیون ډالر داخلي د افغانانو څنګهونه کېدل ټوټلی جوړولې تفریحي شیان جوړولو دغه کیبل کار او د تور ته شیان چې لیفا غازونه او دا شیان وي اما اوس هغه پنګونه مکمله یعنی په میلیون باندې د بم څوک پاتې په سرمایه گزاري کې نه یي موجود زادي دلته یو پارک جوړ کو اوس په کې ورته ډیر قراری ده پکې یعنی د میلیونونو روپو سرمایه گزاري ده د پانتونو پیسې کې مان داس ده نه ډیر لوی لوی مسلې سوي دي اما اوس برشي تقریبا یعنی دوی په یو رکودي حالت کې دي یعنی د ګټي حالت کې نه دي دوی وايي کتنا بس هم ډیر ده نو زما په نظر دولت گنجائش ډیر لري امارات اسلامی نیت یې خدا امدانیت دا باید په پرکټیس باندې په عمل باندې او په برنامه دی عمل باندې دا باید په اکشن پلان باندې دوی تبدیل کی نو اقتصاد محوري دوی په شوار کې ورکوي د دې لپاره باید میکانیزمونه قوانین مشوقات اعلان کی بالکل با خارجی مراسی او داخلی بم بیا راځي.
بله سب، او یو مسله بل هم چې که فرضاً یو څوک په افغانستان کې پانګونه کوي او له داسې هیواد کې چې هغه دنیاوالو په رسمیت نه پیژندلی او سبا د حکومت بدل شي، بل حکومت خو ډېر په اسانه لغوه کولی شي، وایي هغه حکومت سره تا دا قرارداد کړی دی چې هغه نه دنیا په رسمیت پیژندلی و نه یې داخلي مشروعیت درلود. خو متاسفانه د دې موضوع قانه ستاسو نظر نه شو اوریدلی، ځکه چې د خپرونې وخت پای ته رسیدلی. له تاسو ټولو درنو میلمنو آصف ننګ د افغانستان د اقتصادي څیړنو مرکز مشر، د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی ویانده او د پانګونې مشاور سیام الدین پسرلی او همدارس د خبرونې په لومړی برخه کې ډاکټر انوار الحق احدیم را سره ولو، هغه هم مننه او د تاسو اوریدونکو هم منندوی.